پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12:00 شوې. په دغه پروګرام کې اورئ چې عبدالله وایي سر له سبا په دوحا کې د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي. دا چې څنګه په پروګرام کې وایي واورئ خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا مهم بحثونه پیلېږي. په هلمند کې پولیسکونو میرمنو د سولې په غونډه کې برخه اخلي او واشنگتن، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې مذهبي ازادیو ته اندېښنه شته. د خبرونو تفصیل تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. ښاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د امریکای په هنتونونو یو څېړنه شي وروسته هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوځي ونډه کمه کړه، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډېر شوی دی. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې له 2018 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه وو، په 2019 کال کې دا شمیره 200 تنو ته لوړه شوه. دا څېړنې چې د براون او بوسټن پوهنتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یوه برخه ده وایي د هغو ملکیانو شمیر چې د نړیوالو هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړیتوبونو او تکتیکونو پر اساس توپیر لري. دا څېړنه د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پورې اړوند بولي. دا څېړنه د ملګرو ملتونو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې په یوه تنظیم مونکي او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې له بېلابېلو ولسوالیو راغونډې شي.
لسلو زیات مېرمنې د شهید محمد الیاس دایی
په اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرده هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری.
دی وایي چې د شهید الیاس دایی د مورکۍ په ګډون او مشرۍ لاندې لسلو زیاتې مېرمنې تر یوه چتر لاندې راټولې شي او د جګړې له ښکېلو لوریو د جګړې د بندېدو او دایمي اوربند غوښتنه کوي. دا ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آسټن به د امریکا لومړنی تور پوستې دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. و شپېته کلن آسټن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 26 کاله یې په پوځ کې کار کړی دی. نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې د لومړني تورپوستې مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آسټن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د حقو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پرې باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر 6 به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډېرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک له مخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور پورې دی چې په سیستماتیک او دوامداره ډول یې د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او بیا یې تحمیل کړی دی. روسیه او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملا اساسي ازادۍ غواړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شی اړخ افراطي ګوند AFD له لوړ پوړو مشرانو سره په ماسکو کې وګوري. کرملن دا لیدنه ډیره مهمه ګڼي. د کرملن ویان دیمتر پیسکوف پرون ویلي وو چې روسیې له جرمني سره بیلابیلې اړیکې ساتلې چې په ځینو برخو کې بریالۍ او په ځینو مسایلو کې لږ بریالۍ وي. پیسکوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سر له سبا د سولې مرکچان جدي بحثونه پیلوي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قومندان جنرال وهاب وردک د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په اړه باندې څه وایي؟
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لیکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی.
دا مرکه به خپره کړو. په دویمه نیمایي کې به په همدې موضوع چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې څه ډول چلند کېږي د امریکا نوې اداره یو مفصل بحث هم درته خبر کړو.
رئیس جمهور ټرمپ ډېر افراطي و، هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو، خو زه فکر کوم پنټاګن او ناتو هغوی د دوی طرفدار نه دي.
بیام خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا به د سولې په مذاکراتو کې پر اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلي عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل د ښاغلي عبدالله نننۍ خبرې اورېدلې او په اړه جزئیات راکوي. مهرباني.
د ملي مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو مذاکرات د خوده او باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې یاد کړل. خاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرنس کې خبري کولې، دا هم ویل چې په دې پړاو کې به پر اجنډا جدي بحثونه سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ پیل شي. د ملي مصالحي علي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شوي او موضوعات په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو اوربند یې د دې بحثونو هغه ټکی یاد کړ چې به خبرې ټول افغانان غواړي. که څه هم هغه له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، خدای وویل چې دا غوښتنه باید د افغان حکومت سوف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوی لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
راتلون کې سیاسي نظام د حکومت څرنګواله اوربن هغه مهم ټکی دی چې لدی وړاندې هم ویل کېدل د اجنډا مهم بحثونه تشکیلوي. که څه هم دواړه لوري په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسینس کوي، ولې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې دوی د طالبانو لخوا د اجنډا 22 مادیز نوملړ ترلاسه کړی، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لکه هغه ډول چې د طرزالعمل په اړه باندې بحثونه دوام درلود، په دې اړه هم بحثونه دوام لري او وروسته به معلومات وشي. د افغان دولت او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو پایله ښه ارزولې ده.
مننه امید ظهیر مالو لکابل لمک سره خبرې کولې. وی ویل چې ډاکټر عبدالله عبدالله ویل سبا به په دوحه کې د افغان ټیم او همدارنګه د طالبانو مرکچان د اجنډا په اړه باندې جدي بحثونه پیلوي. جزئیات مکمل ورنکړل، خو وی ویل په اجنډا کې به اوربند د خبرو یو مهم او مهمه برخه وي. ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نه منځنی صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي پخوانی قمندان جنرال وهاب وردګ وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي وتل به په امنیتي وضعیت باندې خپل اغیز پرې باسي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ویلي که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان خپل سرتیري وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر موثریت اغیز وکړي. له ښاغلي وهاب وردک سره صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډېره نړیوالو ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام واړو. پدیاړه په موکړې مرکیته
زموږ قوای هوایی صفر و قوای هوایی ته د توجه و نکړه ته 2009 کاله پورې پاس دې 2009 کاله توجه ورته وکړه. آهسته آهسته ته 2019 او 2014 کاله پورې لږ توجه وکړه. پاس دې 2014 یې زیاته توجه ورته وکړه چې اوس زموږ قوای هوایی په هلیکوپترو، ترانسپورتي هلیکوپترو، جنګي هلیکوپترو، ترانسپورتي تیارو او جنګي تیارو باندې مجهز دي.
اوسنی هوایي ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي.
دغه قوای هوایي چې اوس فعلاً ده، دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي. خب بعضی کمبوتات، بعضی نواقصات روی چه غزه بیاد رتوائیم چه کم نواقصات روی. لیکن خارجی دفکه رو ده خارجی حمله ده خاطره یو سیستم دفاعی هوایی تزورده چه متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعی هوایی نشته. چه سیستم دفاعی هوایی ده افغانستان ده سرحدات و تمامیت ارضی استقلال و دشنه آسمان دفاع کرده.
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړی چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي.
سیستم دفاعی هوایی د دوې قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تاوی دی، جیټ دی قوه د واکټ دفاع هوا ده، قوه د وادا ده چې متاسفانه د دوی یو موږ نه ورو نه تاوی دی جیټ ورو نه قوه د واکټ دفاع هوا ورو نه وادا ورو. هغه محبت دی، هغه یو ډېر مغرق او پیچیده سیستم دی. یو غوته وخت پکار دی، بوته پیسې زیاتې پکار دي. تقریبا په دود شپه اووه اته میلیارده ډالره ورته پکار دي چې هغه په پښو ودروه شي. اوس دغه داخلي جنگ د داخلي دغو القاعده او تروریزم او د دې داعش او د نورو مخالفین د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده، لکه یو څه نواقصات.
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه؟
بهرنیو قواو چې راغلي دي، یعنی امریکای په راس کې د ناتو د ورته راغلی، هغو هم غفلت وکړو. هغو هم د زموږ قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دی دغه قوای هوایي په پښو ودروو. زموږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کرده، موږ هم غفلت کرده، موږ هم سستی کرده. خو هغه څه چې موږ دی ته وی هغه دی خپل پلان باندې راغونو دی. داسې ونه شول چې په هواره د قوای هوایي چې په هواره تدابیر کړی وی که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسي او د قوای هوایي نه یو کمیسون ورکه جوړ شوی وی د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی وی دا به ډېر ښه کار وو.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال وهاب وردکو چې په ځینو وختونو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برخې منصوبین افغان ځواکونو سره په کمکارۍ باندې تورن کړل او ویل چې باید د ځینو مسایلو مخنیوی لا وختي شوی وای.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
وسم راځي وی نړیوالې موضوع ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څلور گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړل چې د مذهبي ازادۍ لپاره وسره غړون کې بلل شوې دي. په دغه فهرست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون دوشنبه خپور شو، د افغانستان بل گاوند ازبکستان په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوې ده. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړوونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدای او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او وده کړی ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس یې د هغو کسانو لخوا چې د مذهب په خاطر ځورول شوي او د وچ ته ورتښتېدلي و جوړ شوی، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان څلور ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان او دغه راز سعودي عربستان، برما، چین، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1990 کال قانون لمخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي دي. د قانون لمخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کېږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول سرغړونې پکې زغمل کېږي یا په هغو کې خپل دولتونه یا نورې ډلې ښکېل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ځینو سخبریزو ډلو ته په اشاره القاعده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبان نو نمونه هم واخیستل او دغه درې ډلې د هغو سخبریزو ډلو په لیست کې شامل کړي چې د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي. البته د یادونې وړ بولو چې درې وړه په افغانستان کې فعال دي او په وروستیو کې د ډیرو هغو بریدونو مسؤلیت چې هغه له مذهبي پلوه فرقي شخړو ته کرکه وهل یا لمسول دی داعش د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا ډول حمله هم په کابل کې په دې وروستیو کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپل دولتونو یا نورې ادارې پکې ښکېل دي. البته ازبکستان د افغانستان بل گاونډ بیا په تېر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرست ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ ولیکل متحده ایالات به د مذهبي ازادۍ په اړه خپل ژمنتیا هیڅکله په شان نشي وایي. هیڅ یو هیواد یا ادارې ته باید اجازه ورنکړل شي چې خلک د خپلو اعتقاداتو په خاطر تعقیب او وزوروي. پومپیو زیاته کړه دغه کلنۍ فهرست ښیي چیرې چې پر مذهبي ازادۍ برید کیږي موږ یې په وړاندې اقدام کوو. د ازبکستان او سودان په اړه چې د ځانګړو څارونکو له فهرسته هیوادونو له فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تېر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي اقدامات او پرمختګونه کړي. پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا متحده ایالاتونو د تازه اقداماتو په اړه گزارش راکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څلور ګاونډي هیوادونه ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان په بخښنې سره تاجکستان په هغو هیوادونو کې راوستي چې پکې مذهبي ازادۍ له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سمده اقتصاد نره خبرونه ناجی اصافه وی.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناده موټرو د ثبت لاري دروڅه 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې د دغه لړۍ له پایله چې ډیر وخت ورنه نه تیریږي تر اوسه 3500 موټر ثبت او اسناد ورته ورکړل شوي دي. د مالی وزارت اټکل کړی چې په پلازمینه کابل کې به د بی اسنادو موټرو د ثبت لاري نږدې 2 میلیارد افغانۍ او راټول شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا هغه موټر دي چې د 1990 کال راهیسې په هیواد کې چلیدل. د دې کار هدف د مالی عوایدو لوړوالی، د امنیت ټینګښت او عامه نظم یاد شوی. په لوګر کې د 300 میلیونه افغانۍ په لګښت ولس لوی پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ولس لویو پروژو کې سلګونه کوچنۍ پروژې د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، بڼوالۍ، لبنیاتو او په یو شمېر نورو برخو کې شاملې پروژې دي. د ښاغلي تسل په خبره د یادو پروژو د پلي کېدو له لارې ګڼو بېروزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. دوی وایي یادې پلی شوې پروژې کولی شي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ وده کې رغنده رول ولوبوي او د ولایت په کچه د اقتصادي ودې لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.9 افغانۍ.
لاند اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه اوریدل شئ. د پکتیا استیناف محکمې د دوشنبه پورس په یو علني جلسه کې د کورونی تاوتریخوالي په قضیه کې یو کس خپل انګور د وژلو په جرم په 25 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو بیا محکوم شوی کس د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله. بل لور ته د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلینی د محکمو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي دا محکمه هغو کورنیو ته چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري که بېګنا څوک قتل کړي او یا ورسره زور زیاتی وشي نو له مجازاتو نشي خلاصېدی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
مرینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینې په نوم د یوې وژل شوې مېرمنې د قضیې د څېړنې موظفه څارنواله ده، قضایي جلسې ته د یادې قضیې په اړه داسې وویل: له دوسیې داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومی په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازی کوي، مړی زوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د څارنوالۍ د علني محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینې په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لورې ناوړه چلند شوی او په بېرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پرېکړې وروسته مجرم پېژندل کېږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نوم مدافع وکیل وایي چې مدینې رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لورې نه ده وژل شوې.
مدینې له خوا له کوره فرار کېدل د هغې یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا ختول کېده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې. یو ځل هم د پلارګنۍ لخوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپلې انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 22 کالو بند سزا اورولې وه. خود پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کاله تنفیذي بند محکوم که. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کرد: ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالی په قضیه کې چې د مدینه د وژنې لامل شوې د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي. خدا حکم وروستی نه دی او ته کولی شې چې د وروستي حکم غوښتونکی شې. د پکتیا د ښځو چارو ریاست په علني ډول د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د قضیو څېړل ګټور بولي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل ویل:
دغه رقم علني محکمې چې هغه د تاوتریخوالي په مورید باندې وي ډېرې زیاتې ګټې لري. ولې ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډېری فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بېګناه شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډېری دغسې مسایل لرو، د خصوصا د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کېږي، ولې هغه موضوع مخفي پاتې سي. نو زه خو ډېره خوښه سوم او ډېره خوشحاله سوم د دې جلسې څخه.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علني محکمه کې د ځینو نورو ملکي او پوځي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستي وویل:
د خپل بندې ښیي چې محاکم پختګي ته رسېدلي دي او هغوی غواړي چې په غارونو کې فیصلې نه وي، بلکې هغه په دفترونو کې.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کشفي عدلي او قضایي ادارو کې د ځینو اصلاحاتو او تریو بریده د فساد د مخنیوي خبره کیږي، خو بیا هم قضایاو ته په ځن رسیدنه، د متهمینو لپاره د نارینه او ښځینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته یې د خلکو ته کم کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ خلک وای د میناګي د برېښنا پر بند نیمګړی کار د حکومت له غوژمنو مایوسه کړي چې کلونه وړاندې د دې بند بشپړېدو او برېښنا د تولید پاړه ورسره کړي وي. دوی وایي د دې بند جوړولو چارې له خنډ او ځن سره مخ دي او هغه کارونه چې شوي کیفیت خراب دی. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
کونړ کې د مناګي د برېښنا بند پاړه د دولت نیمګړو ژمنو او پرې شوي بې کیفیته کار خلک مایوسه کړي دي. و کال مخکې وټپور ولسوالۍ کې د پیش درې پر سیند د برېښنا د بند د جوړولو کار پیل شو. هغه وخت چارواکو ژمنه وکړه چې څلورو کلونو کې به یې د جوړولو چارې بشپړې شي او شاوخوا 10,000 کورونه به یې په برېښنا رڼا شي. خو د کلونو په تیرېدو هم نه د مناګي بند جوړ شو او نه ترې په برېښنا د چاکور روښانه شو. د وټپور ولسوالۍ یو اوسېدونکی امان الله وایي پر دې بند روانو ځنډنیو او بې کیفیته کارونو خلک ناهیلي کړي دي.
ستونزه بېخي ډېره ده. ولا چې ده ولا بې کیفیته ده، ولا ټوله راولېدلې ده، دړې وړې پروت دی. نو دغه به څه به کار وکړي؟ او څه زمونږ د کور په سر باندې لینونه تېر شولو، تش لینونه یې تېر شوي دي، برق پکې نشته.
نوموړی زیاتوي د برېښنا بند د جوړېدو وخت څلور کاله ټاکل شوی و، خو دا د اوو کاله په پوره کېدو دي، خو لا یې هم چارې نه دي بشپړې شوي. د سیمې یو بل اوسېدونکي رسول محمد خاکسار راته وویل د مناګي بند لپاره پر 15 کیلومتره اوږد کانال کمزوری کار شوی چې د ماتېدو خطر یې زیات دی.
د کانال سیستم چې دغه ډېر کمزوری دی، ځکه دا خو د غره په غاړه دغه کانال جوړ شوی دی. اکثره بارانونو کې چې دی غټې غټې تیږې راغورځېږي او کانال چې دی تخریبوي، اوس هم ډېر زیات تخریب کړی، ډېر زیات دیوالونه ور خراب کړي. ظرفیت هم دومره نه دی چې لکه 2.1 میګاوټ برق پوره کړي. کونړ کې یوازینی پروژه دا ده چې د خلکو هیلې ورته دي چې دا هم دغه شان ویجاړه پاتې، نو ګمان نه کوم که دلته بله پروژه پاتې.
د کونړ ولایتي شورا بیا وایي کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې د چارو ډېر قراردادونه په مرکز کابل کې د چارواکو په خوخه ترسره کیږي. نو ځکه د شرکتونو خاوندان ولایتي مسؤلینو ته له ځواب او حساب ورکولو سرغړونه کوي. د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
اصرار کړه دا چې د مرکز نه وکړل شي، دلته اداره په جریان کې نه وي، هلته دویم او درېیم لاس دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغوی هغه شرکتونو ته ورکوي چې ادرس یې معلوم نه وي، دفتر یې معلوم نه وي. رئیس جمهور دا غږ چې دی مونږ ولایتي شورا رسولی دی، خو تر اوسه پرې هېڅ عمل نه دی شوی. هماغه څنګه چې ویلي دی سیوال ته خبرې دي کړې دي.
کونړیان له ولایتي ادارې غواړي چې د شرکت لخوا ترسره شوي بې کیفیته او خراب کارونه تسلیم نکړي. د کونړ چارواکي په بند او برېښنا کوټ کې شته ستونزې مني، خو وایي شرکت اړ دی چې د قرارداد سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
بند تکمیل شوی ده، شرکت مکلفیت لري چې موږ ته باید په عمل کې هغومره برق وښیي چې څومره قرارداد شوی ده، چې دغومره برق ده، او د هغې نه وروسته موږ دوی ته سند ورکو، او شرکت مکلف ده چې نواقص ټول رفع کړي، د هغې نه وروسته به موږ تسلیم کړو.
کونړ چې سپان سیند او پریمان اوبه لري، د برېښنا د تولید د بندونو د جوړولو لپاره مناسب ګڼل کیږي، چې نه یوازې د کونړ د خلکو بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو د خلکو هیلې هم ورسره تړلې دي.